Radio.
کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شپې پیل سوې. د سهارنی خبري مجلې ته مو زفره با ظاهر هرکلی کوم. نن جمعه د 1309 نیم کال د لړم یا عقرب دوه مچ د 2020 کال د اکتوبر له دروشته سره سم ده. و به ورې چې اروپای ټولنه وایي د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلی سي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ماشومانو د وژل کېدو ادعاوې خبرې کړې دي. د ولسی جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي او هغه د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژل کېدو ادعاوې خبرې کړې دي. د تخار د والی وین محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د مرکز تالقان په هزارې قرلوق سیمه کې پر یو جماعت هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي د موثق اسناد ریچی دا ایدا ناسمه ده. د ولسمشر وین صدیق صدیقی هم پروند د ازادي رادیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
مامون صاحب اول ته خبر وویل چې هغه دروغ دی، هر دروغ وایي. نه خلک په کورونه کې دوی پټ دي. د جمعات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هیواد کې به تاسو لیدلی چې په جمعات کې نظامی قرارګاهی او طالبان هر جمعات یې نظامی قرارګاه جوړ کړی.
شغله صالح په خپل بیان کې د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلې دی لغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې له اوازو څخه سرخطونه جوړ کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر ټویټر په جلا بیانونو کې ویلې دی چې د دې اداو په اړه یې پلټنی پیل کړی دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د پاکستان د پارلمان له مشر او غړو سره په کتنو کې د دوی د خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لرواله د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع په کې شته ده، د ترانزیت موضوع په کې شته ده، د ویزې موضوع په کې شته ده.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې ته پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي اټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووزي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. ینس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه چې تر ډیره په فضا کې د ناتو د اتلونکو فعالیتونو په اړه پکې خبرې وسوې، خو تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر مسایلو هم بحث وکړي. شغلی ستولتنبرګ په ډاګه کړی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی دی، خو د زیاته کړی چې ناتو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو له چمتو کولو سره مرستې ته چمتو ده. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شو، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه باید د بل کال تر می میاشتې له افغانستان ووځي. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د نګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي، پرون وروسته لاغه پیکاس وی چې دواړو لورو بیا جګړې وکړې او باکو او یریوان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو مرکه کې چې پرون پنځه مخبره سو ویل چې یو سولې زی حل لري ترسیدل ډیر لري دي لکه د ورځ مخ کې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویل و چې د پدې پړاو کې د دې اوجدي لنجې د حل لپاره کوم ډیپلوماټیک لار نه ویني خو لدی منفی سرګندونو سره سره د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هله شو دلی چې متحده ایالات په د دې لنجې د حل لپاره د وی حل لري په موندلو کې لمسکاو سره همکاري وکړي د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځم بل حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي شغله حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره مظاهره ورسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه خو دا ځل د څلور شپې ته موافق رايو په ګټلو سره وتوانې چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوړه کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړی دی د ادارې پرون د اکتوبر پر 28مه د ګیلاد ساينس د درمل جوړولو شرکت یو ډول درمل چې د ویکلوري په نوم یادیږي تایید کړل د نوموړي ادارې کمشنر سټیفن هان ویل چې دا درمل پر ډیرو کلینیکي ازموینو له څېړنو وروسته تایید شول هغه دا درمل د کورونا د وبا پر وړاندې په مبارزه کې مهم ساينسي پرمختګ وباله اوسم د هوا حالات
د افغانستان د څولوی خارنو د هوا د حالاتو وړاندوینه کابل اسمان شین د تودو خلوړه درجه درويش ټټه چلور هرات اسمان مر د تودو خلوړه درجه شپږويش ټټه نه مزار شریف اسمان مر د تودو خلوړه درجه درويش ټټه وولس کندوز اسمان مر د تودو خلوړه درجه شپږويش ټټه وولس کندهار اسمان مر د تودو خلوړه درجه څلريويش ټټه وولس او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودو خلوړه درجه ډیر سټیټه دیار لس اٹکل سوي ده
دوستانو په دې سهارنی خبرې مجله کې دغه راپور اوریدلی سي د افغانستان د سولې خبرو بریا ته د لازم وخت ورکولو په اړه د اروپای ټولنې غوښتنه او په دوه کې د افغان دولت مرچی پلاوي تمه
باید نهایتاً روی یک
متن باید بالاخره پر داسې یو متن موافقه ته ورسیږي چې دوړو لورو ته د منلو وړ وي او د دوړو خواو اندښنې او نظریه په پام کې ونیسي
ولې هر ورځ زرګونه افغانان د پاکستان سفر ته لیواله دي یو ننګرهاری وایي
پاکستان ته د خطر زوچي الته کاروبار د التزمنګ ژوند په امن کې دی نیمه کورنۍ مولته دی نیمه کورنۍ مدلته ده مسته نه سوک نزي پاکستان ته تک خو چې د منګه مجبوریت دی
اروپای ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسی جرګې په 15 کال مخکې سایبري بریټ کې شکل بلسوي بندیزونه لګولې دي او د ژوند پرنګونو کې
بادام ګل چر دی لشل رنگونم په دوګان دی زخپل کور کې پنځه رنگ لرم تور لرم خړ لرم سپین لرم سورچک لرم خو د مالک اقتصاد سید سي زی لرم د سي خلدي سي ولا کيو پټو وسن
دا مجلمه تر ونی مو بچو دا په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي اروپای ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی له ځبان دي څلويشت ورځو راهیسې په دوحې کې دي خو تر اوسه د مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هر ورځ خلک وژل کیږي د وضعیت خلک خورا زیات اندېښمن او بې حوصله کړي دي د احمد تکل پر راپور کې په ډېره نور جزئیات وره
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیر شپه پور شو لیکلی چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت تر سره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنۍ نشته ښاغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت به تر هغه وخت دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي د اروپای ټولنې استازي د سرګندونې داسې محل کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز عمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه به هم د دوړو خواو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقه ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندېدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوړو خواو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د څلوېښت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېښتو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا مونږ ټول عملا احساسو او مونږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
دوستانو په دې راپور کې مو د جګړو د دوام په اړه واوریدل. هغه طالبانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې شخړې کمی کړې دي، خو افغان حکومت وایي چې په تیرو څلور اونیو کې طالبانو 1,116 بریدونه کړې دي. بل ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاروي او وایي د جګړو دوام د سولې حل ځلې لګوار سره مخامخوي. احمد شیبر په دې اړه راپور کوي.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې جګړې کمی کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان دا خبره ازادي راډیو ته ورسته تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د چهارشنبې پورز ویل له افغانستان نه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیات شوي دي ناټو خپل ځواکونه شر نه شي ایستلی. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي د فبروري له 9 راپه دې خوا چې له امریکایانو سره د سولې هوکړه شوې ده دوی ټولې ژمنې پر ځای کړې دي او هیڅ را سرغړونه نه ده کړې.
په عملیاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. پخوا مو د هیواد د ولایتونو پر مرکزونو کلي اردوګانو عملیات کول، وسته عملیات نشته. بل د هر کال په پیل کې موږ په بیلابیلو نمونو عملیات پیلول. سږ کال مو دا عملیات نه دي اعلان کړي او له 2015 میلادي کال را په دې خوا زموږ د نظامي برخې پرېکړه دا وه چې هر کال به یو دوه دوه ولایتونه سقوط کوو. اوس دغه عملیات هم درېدلي. همداراز موږ د ولایتونو پر مرکزونو تر اوسه عملیات نه دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی خبرداری ورکوي چې روانو جګړو د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خلیلزاد د دوشنبې پرس په ټویټر کې ولیکل چې زموږ هیله دا وه او دا ده چې شخړې کمې شي. د زیاتوي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډېر شي ډېر خطرناک دی. دغه ډول چلند د په باور کولای شي چې د سولې بهیر زیانمن کړي او د افغان مشرانو پخوانی ناسمې ارزونې بیا تکرار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې پورس ادعا وکړه چې په تیرو 28 ورځو کې طالبانو 1,116 بریدونه کړي دي چې له عملی 1,100 ملکان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په باور په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله نږدې 40,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي چې له دې سره د جګړو له امله روان کال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر تر 2,000,000 واوښت.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو یو شمیر نړیوالو رسپانو هم د افغانستان پر وضعیت باندې تبصرې کړې دي. مهم او غټ ټکی به یې لسفی او لاستانکسي وورو.
یو شمیر لویدیز و رسپانو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ جوبلی په زیاتېدو مقالې خپرې کړي دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس رسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12مې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمي چاودنې په نتیجه کې د دوو رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلي همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونه توانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیئر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې 2 لسیزو ته وغځېږي، او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي، او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریئل کلیئر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ 2 لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي، او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
اوس په ورسو ننګرهار ولایت پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاري او بیروزګاري هم هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. دوی زیاتوي نه کېږي چې په ټوله معنا له پاکستان مخ وړوي، او په خبره یې اړ دي چې د یو ګاونډي هیواد په توګه ورسره راشه درشه وپالي. ناامني د بایکیفیته درملو او مجهزو روغتونونو نشټوالی نور هغه څه دي چې یو شمیر خلک یې پاکستان ته د تګ لپاره د اړتیا په توګه یادوي. په دې اړه نور تفصیل سهار ګل امیر زریا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړلې ده چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي د ده په څیر ډیری افغانان پاکستان ته په دې خاطر ځي چې کورنۍ، خپلوان او د کار روزګار یوه اندازه برخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان ځکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته چې سړی د همدلته کار شروع کړي، نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستی نه څوک نه ځي پاکستان ته تک، خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی، او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي، خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړې. ابرار الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم، تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي، او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ او راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاو خاتمې اشتي وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیره ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20 زرو زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 2 لسیزې ووژل شوې او درې نارینه او لس ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزورې مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د کونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي. موږ ته په تمه یو چې وخت ته پکې توب د ژمنې او پریکړې عمل شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې ډیر زر واغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یو نړیواله موضوع. اروپای ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسی جرګې په 15 کال مخکې سایبري بریټ کې شکل بلل سوي بندیزونه لګولې دي. د دې بریټ په نتیجه کې د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم له کاره ولوید او د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د ډیر وکیلانو ایمیلونه زیانمن شول. اروپای ټولنې تیرونه هم د روسیې پر شپږو جګپړو چارواکو بندیزونه لګولې دي. احمد تکال په دې اړه نور تفصیل کوي.
اروپای ټولنې او برتانیا پرون د اکتوبر په 22مه نیټه د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر مشر او یو افسر بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د 2015 کال په اپریل او می میاشتو کې د جرمني د پارلمان پر ولسی جرګې یا بوندستاګ په سایبری بریټ کې لاس درلود. د اروپای ټولنې رسمي ژورنال پرون د هغو کسانو او ادارو فهرست خپور کړ چې په دې بریټ کې یا ښکیل یا مسؤول وو. د اروپای ټولنې شورا وایي چې د دې بریټ پر مهال د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم د څو ورځو لپاره لکاره ولوید. د پام وړ ډیټا یا معلومات یې غلا شول او د پارلمان د ګڼو غړو چې صدر اعظم انګلا مرکل هم پکې وه ایمیلونه زیانمن شول. له دې اعلان لنډه شیبه وروسته د برتانیا حکومت هم وویل چې د اروپای ټولنې بندیزونو ته ورته اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په یو بیان کې وویل چې برتانیا د جرمني او نورو اروپایي شریکانو ترڅنګ دریږي څو له روسیې سره د هغو سایبری حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې هدف یې د لویدیځې ډیموکراسۍ کمزوري کول دي. د دې بندیزونو لمخې د جی آر یو د مشر ایګور کوستیوکوف او د دې ادارې د یو افسر دیمیتری بادین پانګې به کنګل شي او لویدیځ ته د سفر اجازه به نه لري. دوی دواړه د دې سایبری بریټ په ترسره کولو تورن دي. همداراز اروپایي ټولنې ویلي دي چې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې افسران په 2013 کال کې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د سازمان د وای فای شبکې په حق کولو کې هم ښکیل وو. د جی آر یو پر مشر په 2013 کال کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې په برتانیا کې مخکې هم بندیز لګیدلی. همداراز جرمني څارنوالانو د فانسي بیرز یا خیالي یګو په نوم د هکرانو په ډله کې د غړیتوب په تور د جی آر یو د افسر دیمیتری بادین د نیولو حکم ورکړی. د ډله په امریکا کې هم تر تعقیب لاندې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په می میاشت کې وویل برلین د 2015 کال په سایبری بریټ کې چې په ترڅ کې د دې د دفتر اسناد غلا شول د روسي پوځیانو د لاس لرلو په اړه موثق شواهد لري. غې دا کار شرمونکی وبله، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. اروپایي ټولنې او برتانیا یو اونۍ مخکې هم د روسیې د مخکښ سیاستوال او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د وژنې د ناکامې هڅې په تړاو د روسیې پر شپږو چارواکو او یوې ادارې د پانګو د کنګلولو او د سفر د ممنوعیت بندیزونه ولګول. همداراز پر روس سوداګر ایفګینی پریګوژی چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري د لیبیا په جګړه کې د مشکوکې ونډې د لرلو په خاطر بندیز لګیدلای دی. ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناود د کلی نتاج سره په تماس کې مننه زموږ درخواست تقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه منې کومې ویزې چې وایي او خلکېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړ کېږي دا په ننګرهار ولایت کې دغه څوارلس پنځلس کسان نارینه او زنانه په ګډون منې د خپل ژوند د ویزو دلاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه د څه دلاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی ډسپلین نشته دی په افغانستان کې مکافات شته دی مجازات نشته دی بیخ په یو ملک کې په ویزه باندې په یو ملک کې په ټاپه باندې د ویزو دلاسه د خاورو سره خاورو شول دا چار لاسه زموږ د مشران دلاسه دی له دې وکړي چې دغه ترتیبات یې د کوم د ویزو یا د دې ټاپو وهل برابر شي دا خلک دې مشکلات د تیزین جنجال نه ختم کړي
پراده ولایت د بکواد ولسوالۍ ته خبر کوم زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاند کپار دی زموږ د بکواد ولسوالۍ هم سړک نه لري سړک یې ټول خراب دی د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي او موږ لا شوې کېږي چې ګرمه په کندهار کې رانیولې ده دا پنځه ورځې پر لاره د مستل یو ته په لاره د خواري خلک چې نه راځي چې زما دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي زموږ زړه دې ورپورې چارواکو ورسي وسلام
ابو عمر یم بنورستان ولایت مرکز اوسیدونکی زمون بنورستان ولایت کې ټول اهم ترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو اوس پورې هر کال یو بورې غونډه تقریبا 5000 اشپل روغانی باندې خرڅولو چیرې زمون په کلی کې کانتیوا کلی کې شل خورونه دی په هغه کې تاروس کال تقریبا شپږ ویشت لګه داخل شوی اوس چې دی یو بوجه مزر هم افغانی باندې هم څوک نه اخلي رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرته آزاد کړي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د دولسو ماشومانو وژل کېدو اداوی خبرې کړې دي. د تخار د والی وین محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه پر ورځ د مرکز تعلقان په هزاره قرلوق سیمه کې پر یوه جمعه د هوایي حملې په نتیجه کې دولس ماشومان وژل سوي او څوارلس نور ټپیان دي. د ولسي جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. هغه هیلي چې په واشنگټن کې را روانې خبرې به د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي پرون وروسته له هغه پیکاس وایي چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او یریوان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریري د صدراعظم په توګه معرفي کړ او د امریکا د خوړو او درملو مسؤلې ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړي. وسام د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نوم مې بادام ګل د چردی
خور بازار کې چوینه نارینه او بیلا بیل پرتګان په وګ باندې چولی کنه مثلا تاسو هم دا اوس نه خودي پټو غوستای دی پټو په اکل څومره پیګی څورنګ پرتګان ستا
لشل رنگونم پرتګان دی
تخپل څورنګ لري
زخپل کور کې پنځه رنگ لرم
کوم کوم رنگونه دي
تور لرم خړ لرم سپین لرم سورچک لرم په دې مالک اقتصاد سید سیز لرم د سخل دي ولا کيو پټو وسنه
دی پټو قیمت څو ده خ پټو په څو ده ولکتي مناسب پټو
لشپک ضرور نیولې ته 200 پورم ستات 300 پورم ستات
او بیا ګرم کوم پټوي
ګرم خو قیمتي نه
لچش نه جوړي دا په دې اکل پیږي
ولې لپیږي
پچینه
دال دی وړوي نه جوړي
وړې نه
دا دی میګو وړوي نه جوړي
خاتو کی جوړي هم د وطن کی جوړيږي
وطن کیم جوړيږي او ل خارج امرازي
ل وړې نه به څوک جوړي خځه ک نارینه
یاره خځه هم جوړه وسی نارینه دواړه په دې بخش کې کار کوي
تخپل څنګه
ولات زور تکی نه مزم کوشش پکې وکم زم کوي سم
یعنی آسانه ده
آسانه ده
خپل دی کوم رنگ پټو ډیر زیات خوخیږي
والا دی ما خو دو درې رنگ خوخیږي دا کوم رنگ مسیخ دغه مټول خوخسی سیخ
پټو کنه څومره کارت راخلی یعنی څو وظیفه اجرا کی
دا پټو ګوره زب موس پې کوم سړی راستي چیرته دشتې څوک نه دا زخورو مده باندې پنځه کسانم کې نه ځدایسي
دا هر بندار وکي
بندار په کو دا خو دا خو دا شي د پاره ضرور ده
او بل ګرم هم ساتي
او ګرم هم ساتي و خدا نه کرده چې ته مسافر لار کې شپه در باندې په دې پټو کې زش په وخت راويس سودا پکې وړم څه مشکل لا ته نست
مثلا یو غوټه د پدې کې چې پښکه
او سونه غوټه د پنځه منو پرې زب کې وړایس
اطراف کې معمولا خلک خپل پټو کې سودا وړي کنه
و زه خپل مړو مخور ته چې زما موټر خور ورځ بسم نه ولم دا پټو کې واښ مو په شاته واښ مو وړم
بیا خو پټو نه خیرنيږي مثلا
اوسې خیرن سیغه بیا کور کې غرزم بل لا
او دریمه چلا آرش هم این در تورانی که بشه رقلی.